دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. د شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې تاسو ته کلی ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. اوریدونکو په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونه او تبصرې درو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. راځئ چې د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
سحر مو په خیر او به د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې به ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان د نن کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکارې سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې اترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. دغه خبرې اترې د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډې درلودې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوند د پیښور نوخار چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د 9 ضلعو د نظامت سوکو سره په لومړي نمبر دی. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر بره او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات شانګلا کوهاټ او مانسهره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. دغه سي عوامي نېشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علما اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلعي نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. د سره سره د تحصیل او ټاون په کچه هم د نظامت د سوکو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پیښور د ټاون ون منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپل سوکۍ د سوګند اخیستو نه پس مشال ریډیو ته وویل
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو د باندې کړه مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځکه فالټ دي کم پرابلمز دي ما ته دا غي یو لو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایښ زم ما ټول ژوند دلته تیر شوی دی. دا نظام انشاءالله ډیر زر بټي.
صبح کې د بلدیاتی انتخاباتو ورستو ضلعي تحصیل او ټاون کونسل ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو ورستو پرون سوګندونه هم پورته کړي دي او نن نه به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایاتو کار پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد هایي کورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوي دي. افغان امنیتی چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان امنیتي کمانډان جنرال محمد زمان ماموزید مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وجنه کې لاس درلودو. پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یو بیرل کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیس دې ونیو. تاسو خبر یې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیس وه د ده لخوا شهیده شوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دینی مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې ورستو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارکی ونمانځل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمنی سلکلن اړیکې د دوه ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غنی وویل په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تېر دسمبر میاشت کې جرمنی ته د سفر په ترڅ کې د جرمنی چانسلری انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمنی یو پلاوی کابل ته سفر وکړ. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله خو د دې پلاوي سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. اسلامی دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانه برید وکړ. د سیمې د یو اوسیدونکي په حواله ویل شوی دی چې نوموړي ماسپښین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېد او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دویم عبادت خانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کال زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو الوزوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یو 20 کلن لرغون پیژندونکي سر غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني او رومي دورې د لرغونو آثارونو ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو په خپل ولکه کې اغیستی و. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څو کښته بکتربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوا د دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یو برخه سیمې نیولې دي. او وروستۍ خبر دا چې په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا اورول شوې ده. تېره ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اشا یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ستړي مشوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سره یې سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړې دي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن نه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور ښار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا ښار د ګلونو ښار موږ به جوړو. مکمل د دې نظام کې چې کم ځای کې فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا یو لو فالټ پته دی.
او په قبایلی سیمو کې په مشرانو د بریدونو لړۍ بیا ګړندې شوې ده.
مشران چې کوم دیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دی هم دا څنګه دا کوتره کیږي او زه په ځمانه سزا یې کیږي عمرې
د سیمون لن هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کو راز زمنګړم به موضوع ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زمنګ همکار زبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشنبه په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنا او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خبرو ډېر خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږېدو چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خبرو کموالي کې به موږ مثبت اغیز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پېښې کیږي دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی د پاکستان وضعیت به هم نارامه وي
افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے
د امریکہ د ملی امنیت سلاحکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوس رزو خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو ته په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درو ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د نهو ضلعو د نظامت څوکې ګټلې دي نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي له پیښوره د شبیر احمد جان پراپور کې اورو
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې دا غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه د پیښور نوخار چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي سلور د ضلع نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال بنیر برا او کوزدر کې ضلع نظامت څوکې ترلاسه کړې دي دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز دلی پاسواد شانگلا کوهټ اور مانشیره کې ضلعی نظامت سنبھال کړی دی دین علاوه عوامی نیشنل ګوند په مردان او سواد پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلی په هنګو او کوهټ کې ضلعی څوکې ترلاسه کړی دی په پیښور کې د ټون ون نه نوې ټاکل شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم د سوګند پور تکول ورستو مشال لیډو ته د خپل کار په خلو ویل
ان شاء الله د خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل د دې نظام کې کم کمزې کې فالز دي کم پرابلمز دي ما ته دا غي یو لو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جنوم دلته تیر شوی دی دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی
همدارنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانا ضلعي کونسلر ډاکټر سای قوای
اوس موږ چې کم دی نو په اسانه باندې خپل علاقه کې خپل کمیونټي کې لیډیز لپاره خاص کر مختلف ځایونو کې اووکیشنل سنټرې جوړې کی دا غي چې پرسنل کم مسائل دي هغه به موږ ار یو ویک کې موږ هغه کمیټیانه به جوړو هغه به راغونډو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا پټول صبح کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه به کار پیل کړي بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلعي نظمي اوټونه ځنډولې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیتی انتخاباتو عمل پای ته ورسید او د سوات ضلعی نظامت د شپږ فریقي اتحاد محمد علی شاه ایډوکیټ وګټه نورحال منګوري د نیاز احمد خان په راپور کې و
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسیده او د سواد ضلعی نظم اعلی د شپږ فریقي اتحاد غړی محمد علی شاه ایډوکیټ وټاکل شو دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 اوټونو په مقابله کې په 28 اوټونو ماته ورکړو دغه اعلان د سواد ضلعي انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو دغه رنګه د سواد اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینه اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم او تحصیل کابل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ فریقه اتحاد سره دی دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټی نه تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی چې پکې د مټی نه عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل، د اتوار په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د ضلع او تحصیل ناظمانو د خپلو څوکو سوګندونه پورته کړل. دغه کاندیدان، دغه منتخب شوي ناظمان صاحبان چې کوم دي، د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره څه پروګرام لري، د په دوی کې د ځینو سره زما همکار نیسا اجمل خبرې کړې دي. دغه راپور
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتي نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی، او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سدي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ لپاره دي، خلکو د بنیادي سہولتونو لپاره د هغې دپاره مونږ شپه ورځ وکړو ان شاء الله. بی ټی آی ګورمنټ دی نو مونږ به کوشش وکړو چې هغې سره هغه خبرې وتره مخې ته کوي چې کم کېږي، او مونږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو دغه لپاره ده هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په درشمه د څلوېښتو سرو نه د ډېرو څوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیر عالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي.
رسم و رواج او سسٹم او لکھا تدبیری نشتہ کدا اسپتال پہ جگہ مانی خاص کر دا گیس بے رضیا تھا محروم او پسماندگی بے رضیا تھا دل تو نور ان کو یو غٹا مسالہ بلا دل تو دام دا دل تو زمن پا لا تھا مانی دل دشمن ہے یو دا مسالے دے رضی کی ناول دا مسالے ان کا زمن تو ذہن کی ان شاء اللہ دام را خط نی تو دے تو یو کمیٹی ٹول کو کپو صحیح طریقہ ما دے خبر حال رہو دا
خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلع او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کول شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر اکل سنبیبی بیا وایي چې د پخپل سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نه بې برخې دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
تبا دي ښځو د هیلث ډېرې مسلې وي، اډوکیشن به جینا کوي، لکه مطلب سکولونه به ډېر لري وو، او موږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو لپاره په هر یو سي کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه لپاره د زنانا ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانا موږ بونګلای سکول او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دوري حکومت نه رستو په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتی نظام عملی کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمې لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو، د بلدیاتی انتخاباتو د ناظمانو صاحبانو د سوګند غستو د دستورو په اړه موردم د پاکستان په سیاسي صورتحال نور بحث کوو، او هغه په دغه تناظر کې چې د پیپلز ګوند او دغه شانتي نور سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران د احتساب په نامه باندې نیول شوي دي د امنیتي ادارو لخوا. د قانون د عملي هغه ادارې چې قانون عملي کوي د هغې دخوا پاکستان کې څه روان دي، او په دغه کې بیا د فوج کردار څه دی؟ د مجید بابر په راپور کې
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدونه ورسره مخ وو. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدای. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي
د اندرونی حالاتو نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پېښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده. او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایي شوې دي چې له وجې یې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقع ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان په ټولنه کې یا د پاکستان په ټولنیز ژوند کې زغم او برداشت ولې ختم شو؟ د دغه سرحد لاندې د پېښور د ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل ټایټس پرسلر د ډیلی بیست ورځپاڼې لپاره یوه مقاله لیکلې ده. د دغه مقالې مهم ټکی د اسرار العالم مومن ناور.
د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د ده په خبره لنډه ده چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډوارډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نو موړی وایي په ایډورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې سل د کالج عمله ده، او په دې کې 92% مسلمانان او 5% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو، او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي د تا دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټ نه دوجي،
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
وزرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې یو ځل بیا د هدپی وجنو لړۍ ګړندې شوې ده، او د باجوړ په قبایلی سیمه کې په یو شمیر سپین روبو او مشرانو باندې بریدونه شوې دي. د دې بریدونو تر شا محرکات څه دي، او د مشرانو د وجنې سره په دغه سیمه کې څه ستونزې راولاړې شوې دي؟ د مجید بابر په راپور کې
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د مامندو د امن لخکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی ګران دی، او تر دا مهال په سوونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې له منځه تللي دي. خو ملک دفتر خان د دغې وجنو تر شا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم رہ لگی گیا وغیرہ استعمال کرے ہم باتیں کہ داغی کاروں نظر نور نوری داغشان تھا کہ قوم و حکومت متفق میں ازداد دو افایا و مثال لری نو
د باجوړ قبایلی سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دا مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 950 نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې دندیداران لري کوي، او کشران هم چې کوم دې هم دا سرتاغو سکوت راکېږي او زه په دې باندې سزا یې کېږي عمري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو تسان یو ټین ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوی تشمار را نه بس بیا ورک شي نو دوم نه جینا کوي زمون صحافت کې ناسي نو د یو غړ غم خبره ده، د یو زبردست فکر خبره ده، زمون د پښتنو لکه د طبیعي خبره ده. نو موږ دا وکړو خدای پاک جل وشانه جوړ کړي او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي. نو زه وایم چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدونکی قوم یو پوره امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده، چې له وجې یې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د ریډیو سره سره زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. تاسو موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. موږ به تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکوو. په پښتونخوا کې درنګ شیبې له د سهار 9:30 کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړه. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف تون د پېښور نوخار چار صدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د 9 ضلعو د نظامت څوکو سره په ډومبي نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګله، کوهاټ او ماسنیره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مزید مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وژنه کې لاس درلود. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلام کلی د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شو. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانه برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څوک کشته بکتر بندګاړي تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاعي سیستم له منځه وړل شوی دی.
اوردرګو مهم خبرونه مو اوریدو. اوسردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان زن پاکستانی مطبوعات کتلی دی او داغی نمونگتا مهم برخ وړاندې
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په دغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي. ادارې لیکي پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټي لپاره کار کوي او دغه مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3.5 ارب روپو ترکیتی فند ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړول لپاره به ضلعي مشرولي له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړول له دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې دي چې کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د پنشن اخستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوجي دا پنشن کمی دي او دادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک پلوي او محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غیش میر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس ورځ نړیوالو چارو ته اوریدونکو د اکنامک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویلي دي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې خبریالان د ګڼ شمېر ستونزو او خطرو سره مخ دي. حکومت د وعدو کولو باوجود د دې په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي د منور شانو.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولی لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق لا د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې په کې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وای دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هندوستان ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډېره مهمه ګڼي، خو په پاکستان کې بیا ځینې ګوندونه داسې دي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یعنی دغه مشران وایي چې د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب صوبې ته ګټه ورسیږي. په دغه اړه باندې انیسا اجمل راپور راغی.
هندوستان ټایمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیایي ډلې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلویخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلویخت ارب ډالر خرچ راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا 34 ارب ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته 1000 او 1200 میگاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي وو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په څرګنده ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماسه یوه خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاحکار کیسر بنگالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغه سي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسول او د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه واري خبرداری ورکړ چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 2,000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 8,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. هندوستان ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه اوسې چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو، جرمنی په پاکستان زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالي کولو لپاره دی د افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اړه باندې له کابله زموږ همکار نور تفصیل لري په دغه راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي، او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
دوی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي، او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی او وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلی مایر دغه راز ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري، په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همداراز ویل یوازې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت نسي کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي، ځکه د افغانستان جګړه سیمه ییز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر له دې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. ښاغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
اردوونکو، راپور مو ورته اوس وخت شوی دی په دا خبرونه کې د یوې سندرې، او دغه سندره مو ته وړاندې کوي ګلپاڼه.
رنگ یارا زما ملنگ یارا
سندرم اردو اردن کو سرز راپور تا د فرانس او جرمنی جک پور چرواکو د ختیز اروپا ل هیوادن غوختی دی چې اروپا تا ل روانو کډوالو سره د خچلندو کی زرګونه کډوال چې افغانان هم پکی دی اروپایی هیوادونو ته د تلو په تما ل سخت لارو تیریږي او اکثر د لارو پوګدو کې د ناوړه چلن سره مخامخ کیږي. احمد اکل په دغه اړه تفصیل راکړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خنډونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
هنګری
په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پاوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خواشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویاند ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 800,000 کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمنی، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریې څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې د هندستان او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې هند او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو کلک ولاړ دي. د دوړو هیوادونو سخدریزه ډلې غواړي چې په یو بل تورنو لګي او دا شان د خبرو عمل ودرېد. دغه لیکنه مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حسین حقانی لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو نه کېدل د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټریانو خبرې منسوخه شوې چې له وجې نړۍ ته دا پیغام هم لاړو دوی په خپلو مسلو خبرو ته غاړه نږدي. د بل خوا د دواړو هیوادونو حکومتونه هم خپل ولس ته دا پیغام ورکوي چې دا بله غاړه خبرې کول نه غواړي. پاکستان وایي هند یې په اړه سازشونه کوي او هند وایي پاکستان یې پر خاوره
ترهګري خوروي. د نوړاندې چې کله وزیر اعظم نواز شریف په روس کې له وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل، نو دواړه پر دې سلا شول چې د بهرنیو چارو سیکرټریان به په روان وخت کې خبرې کوي، او دغو خبرو ته ډېر انتظار اهم و. خو چې کله وخت راغی نو خبرې منسوخه شوې. هند پاکستان ته وویل باید دوی د کشمیري مشرانو سره د لیدلو خبره پرېږدي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي، خو پاکستان دغه ونه منله. د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل دوی په شرطونو دغه خبرې نشي کولی. بلخوا هند وایي باید چې د روس په اوفا ښار کې په کومو خبرو اتفاق شوی و هم په هغه ایجنډا خبرې وشي، او زیاتوي په دغو کې د کشمیر مسله نه وه شامله. فارن پالیسي لیکي هند وایي پاکستان په سیمه کې ترهګري خوروي، بلخوا پاکستان وایي هند یې په سیمو کې فرقهییزې شخړې خوروي. پاکستان غواړي د کشمیر په مسله د هند سره خبرې وکړي، او نړۍ ته هم دا ووایي چې دوی په دغه مسله خبرې کول غواړي، خو هند بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د کشمیر د ذکر خلاف دی. فارن پالیسي لیکي اوس د نړیوالو هیوادونو هم د پاکستان سره هغه مرسته نشته چې پخوا به د کشمیر په مسله د دوی خبره اورېده. او زیاتوي د پاکستان په کتابونو کې هند ته دښمن ویل شوی دی، او دا چې هندوستان له زړه نه تر اوسه پاکستان نه دی قبول کړی او کشمیر یې هم په زور نیولی دی. د پاکستان ډېر ولس ته دا نه دی ویل شوي چې په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا د سیکورټي کونسل په یو قرارداد کې پاکستان په کشمیر د ریفرنډم کولو خبره بایللې، او په دغه هیواد کې د ځینو تندرو ډلو مشران په کشمیر ځکه هم خبرې کوي چې دوی ته دا معلومه ده دغه خبره سمه نه ده. بلخوا په هند کې سخت دریځه ډلې وایي پاکستان په دغه هیواد کې ترهګري خوروي، او د 2008 کال د ممبئی په حمله کې لاس لري. پاکستان بیا د کشمیر خبره ځکه هم کوي چې د ځینو سخت دریځو ډلو او د پوځ مرسته ترلاسه کړي، او هند بیا پاکستان ته د سبق خودلو خبرې کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوس ورځو کرخه خو نورستان ته چرته چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ کې د یو شمېر خزینه او پګړون بشمیره خلک چې دی هغه په نشه یي توکو روغ دي او د درملنې لپاره مرکز نشته. په دغه اړه باندې زموږ همکار باز محمد عابد د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی.
د نورستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګي مټال ولسوالۍ کې نشه یي توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثره د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګي مټال ولسوالۍ کې تر 1.5 زر تنو پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د 40 بستریز روغتون غوښتنه کړې، خو تر اوسه پرې لوړپوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
موږ په دې لټه کې یو چې یو 40 بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشه یي توکو په وضعیت اندېښمن دي، او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوی نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامې لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي، نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږدي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو د روان خبرونې د پای په دغه شیبو کې تاسو لپاره د راشد خان په آواز دغه سندره.
رانا مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن چون